قبل كده سهر لاس بجيس في يوي بلي خبروني تستني مسي دوسانو د أصدي راديو بدي يوي سات كي ديرا برخي د موسيقي خبروني تزنگل سوي دا چه ورستا بيا واري خو پسار كي خبري برخي هم لرو مخي تردي چه راپورونو تورسو تردي محل دا افغانستان اولاري مهم خبرونو زفري بازاهر در تولاندي كوم د بادغیس چارواکی وای په دې ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د فالج یا پولیو پر وړاندې د واکسین کمپاین نن پیل شو. او د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د لویدیځو ایالتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. د خبرونو تفصیل د بادغیس ولایت چارواکي وايي په دې ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان فیض محمد میرزا زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د اب کمري ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده.
موتاری از اردوی ملی د کنار چې د ماین کنار
جوړ دی، وایي د ملي اردو موټر د سړک غاړې پر ماین برابر سو. د ملي اردو دوه تنه وژل شوي دي او وروستي جزئیات هم راځي. بلخوا په ولسی جرګې کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې د پوځ 15 ماین پاکان وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې دغه کسان له ماینونو څخه د اب کمري ولسوالۍ د لارې د پاکولو لپاره ګمارل شوي وو. اخوا څلور وسلوال طالبان په روزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د ترینکوټ ښار په کوټوال سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو نیت درلود چې هوایي بمبار تور باندې وسو. د روزګان د ولیوان زړګي بادي وویل په دې پیښه کې ګڼ نور طالبان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د فالج یا پولیو پر وړاندې د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا کمپاین به پر څه باندې 6 میلیونه افغان ماشومانو چې تر 5 کلونو کم عمرونه لري تطبیق سي. دغه کمپاین د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د 2 میاشتو لپاره ځنډیدلی و چې په دې هیواد کې نږدې 10 میلیونه ماشومان یې د فالج ناروغۍ له خطر سره مخامخ کړي وو. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین به د افغانستان په ختیځو، لویدیځو، جنوبي، مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو کې د سمبلې یا وژې تر 28 منیټې دوام وکړي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې د روان میلادي کال لپاره په دې هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 6.4 تر رسیدلې. دغه وزارت اندېښنه لري چې شایي نږدې 2 میلیونه ماشومان د پولیو د کور په کور واکسین څخه لا هم بې برخې پاتې سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې شته. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د بانکوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوې د افغانستان د اقتصاد او مالي وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهال هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغې حل لارې پیدا شي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجادېدلی شي.
شغلی سمندر زیاتوي په غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. زموږ اخلاص د راډیو ری د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ته ځي. نوموړی داسې مهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړۍ ورځې د اور لګېدو شاوخوا 4000 کورونه سوځولي او تر 100 ډېر کسان پکې مړه شوي دي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتار ځمکه په دې موده کې اور سوځولې ده. د ولسمشر ترامپ سفر په درشل کې په کالیفورنیا ایالت کې د سختو بادونو خبرداري هم ورکړل سوی چې شایي د ځنګلونو د اور لمبې نورې هم زیاتې کړي. د کالیفورنیا والی ګوین نیوزام ویلي چې د دې اور لګېدنې اصلي دلیل د چاپیریال بدلون دی. ولسمشر ترامپ تر دې دمخه د انتخاباتي کمپاین په لړ کې نیوادا ایالت ته هم تللی و. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو بنن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لمړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. دغه مشران د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال سره ګوري چې د بیلاروس د پلازمینې منسک په ګډون په نورو ښارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونو پنځمې اونۍ ته وغځېدل. مظاهره چیان د ولسمشر لوکاشینکا د شپږویشت کلنې واکمنۍ ختمېدل غواړي. ورزو د خبرونې خبري برخې ته چې وروسته به د موسیقي خبرونه هم واوري. په قطر کې د افغان دولت او طالب ملکچیانو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو پر اجنډا مهالویش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبره کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکزي پلاوي اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل اسدالله الدین راکوي.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواوو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول د لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوو نه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا را
د افغان دولت مرکچی پلاوی وغړی نادر نادری ویلی چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است، امیدوار هستیم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستیم که
فضا شده او هیله لرو چې مطلوبې نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسېدلی یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچیانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د سولې مذاکراتو سره هممهاله د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د جګړو او ناخوالو راپورونه هم ورکول کېږي. د طالبانو له لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیمې خلک وایي چې د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي او د لارو تړل کېدو حتی یو زیات شمېر ناروغان هم مړه کړي دي. شریف الله شرافت له خلکو سره غږېدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو او د دې لارې موټر چلوونکو وایي د لارې تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا 53 کلن جان اغا دی چې په جګړه کې ټپي سوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډېرې درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل سي، خو د لارې بندش د ده ټپونه ورځ تر بلې شړوي. له جان اغا سره راغلي پایواز عبدالولي وایي ناروغ یې دلته مرګي حال پروت دی.
مرمۍ په کوم شاته ده او دلته ډاکترانو جواب راکړی دی چې تاسو وایي بوز کندهار ته مړېدلې ته دوی نهسي کولی، او هغه خو هغه ده چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
عبدالولي له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکي خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وایي که څه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره 4 ساعته د موټر د مزله لاره ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو فرعي لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان رارسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولي دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل
4 ساعته لارې واخه 2 ساعته ته ورسول او کرایه د 1500 پوسه پورته کړه 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د موټروانان ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخبله لاره باندې که څه هم د دوی خپل تر مابند مشکلات وي، نو ولس چې دا نه پکشي زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي.
کندهار د غوړي په څو چې ډبه ده لس سړي ډبه غوړي
د ترینکوټ ښار هټیوال وایي دغلته چې لس ورځې مخکې د یوې 3 لیتره ډبکې غوړیو بیه 300 افغانۍ وه، اوس 200 افغانۍ ته لوړه شوې. زین الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل که چیرې لاره خلاصه نه سي نو ویره شته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکي خلکو پر مخ تاییدوي، خو وایي د ملکي خلکو پر مخ یې نورې فرعي لارې خلاصې کړي دي. خلک وایي یا د لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډېر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شي ته متوجه سي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منچک ته استدلال ته حاضر شي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده د 2 نیمو میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له تیرو 4 کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل سوې، او اوس یې تازه له تیرو 15 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لاره وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د کابل چاپ د ورځپاڼو مهم ټکي له ناجیې صاحبۍ واورو.
مسیر ورځپاڼې په دوحه کې د دواړو اړخونو د پلاو ترمنځ د تماس ګډ کمیسون جوړېدو ته په اشارې لیکلي چې لا هم د خبرو لپاره پر اجنډا توافق نه دی شوی. لیکوال لیکي چې په دغه اجنډا کې د حکومت لپاره مهمه دا ده چې طالبان اوربند ومني، خو په وینا یې طالبان بیا هڅه کوي چې د نظام څرنګوالی او د پاتې طالبندیانو خوشي کول د خبرو په اجنډا کې شامل کړي. د سرمقل لیکونکي په باور د نظام ډول جمهوریت، اوربند، بندیان، موقت حکومت، امنیتي ځواکونو برخلیک، د طالب جنګیالیو برخلیک او ټولې هغه چارې چې په اړه یې متفاوت دریځونه شته چې باید د خبرو د اجنډا برخه شي او بحث پرې وشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د ولس هیله دا ده چې دواړه اړخونه پر اجنډا هم ژر توافق وکړي، او په وینا یې چې مرکشي پلاوی باید د بهرني فشار پر ځای د ولس غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي او ټولې ستونزې په خپله حل کړي. ویسا ورځپاڼې بیا سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې بین الافغاني مذاکراتو کې باید موږ خپل افغاني طرحه ولرو. وړاندې راغلی چې د تماس ګروپ چې د دواړو پلاو شمیر غړي پکې شامل دي باید د اصلي مذاکراتو لپاره اجنډا او د پرمخ بیولو اصول جوړ کړي. ورځپاڼې لیکلي د راتلونکي حکومت او نظام لپاره بهرنیانو وار د مخه مختلفې نسخې تیاری کړي چې ګواکې افغانان تفاهم او ګډ ژوند ته رسولی شي. سر مقاله کې همدارنګه ټینګار شوی چې افغانان باید له فرصت څخه ګټه واخلي او د هواري او متحد ملت په توګه ځان له جګړې خلاص کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله هم په قطر کې د سولې د مذاکراتو څرنګوالی جوړوي. ورسمانی مرکچی پلاو ته سپارښتنه کړې چې دواړه ډلې مسؤل او مکلف دي چې د سولې لپاره د مذاکراتو په بهیر کې